سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. پاکستان وایي چې د تورخم او چمن سرحدي لاري د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتو د دریو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسی شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته تر دې وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته په لسګونو کسانو وشل شول. نشتې درې اونۍ مخکې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تور پوری کړ چې پاکستان له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي، نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاص شي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالات او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار پرون چهارشنبه د خپلو ارزونو وروستی راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. په دې راپور کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې د خپل شرکلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد پر جګړې او امنیتي برخه لګولې دي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې، پلټنې او څېړنې ترسره کړې دي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثباته افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي، خو په وینا یې مدیریت یې ناسم و او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مله وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلي چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم افغانستان سره په بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې له افغانستان سره مرستې بندې کړې. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وشل شول. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شویو پورې یوه کم برید شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي په برید کې د حماس پلی چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي یو غړی په نقشه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړي وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اوربند یې سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د تیری اکتوبر میاشتې په 10مه نافذ شو، خو دا څویم ځل دی چې له اوربند سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمېر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جارج کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبرې به امریکایي چارواکي د نوم نشودو په شرط فرانس پرېس اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازي تازه له مسکو او متحده ایالاتو ته وبخشي د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازي تازه له مسکو او متحده ایالاتو ته ستنه شوې دي. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې، حکومت پایلې ته ونه رسیدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره ډیره لري هم نه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونی که هیلی میونی در نوست کون کو هیلی دا چی طور برو خواه جو روسی او وقت من وطرده محاله بخیر رسولی وی تستولو تا دا یول سم طولگی تاریخ مزمون لمرانه الوست شرق لست وی نو دا چی از موج استاس لمرانه الوست افغانستان او اسلام پا حق لدی رزو پر همده موضوع بندی معلومات لست را ولو دا چی دا افغانستان عمومی وزا و حالات اسلام دا ظهور پا درشل کی تسر اول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د یفتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال، لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هره برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال، لویدیز، شمال، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمې چې وه، هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې وه، هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی وه. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسېږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپله د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیره سوی وه. او سوداګریز کاروان نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځو هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیره سوې وه. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یوه سیاسي او اداري مرکزیت د نشتونوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینې چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړېدو یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت وو. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلار د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي، او دوی بېوزلۍ پر مخ باندې پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرو کې د لوی ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د شتمنۍ، یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بل ډلې بیا وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېر شتمنه سوه، یا شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته سو. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی وو، او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځید. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سن تر څنډو پورې بودایی او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډېرو درو باندې ویشلي وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځ کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل ده چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یوه ډېره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنې هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخښه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډېر پرمختګ نه و کړی او ډېر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سوه. راځو د اسلام خپرېدل د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پر ځای به وي چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا مسلمانانو ته ورسول سو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د هارسوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې وه هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې، او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 21 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړه توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړې او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاته سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشر لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیولو څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه ښار یې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته سوي و زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډه وه. خدا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه یې بېرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په دیرشم هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتحې کار په غاړه واخیستی، او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول او د دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا و دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسېږي. د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کېږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوه چې دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامي مشر او د اغیزمنو جګړه ییزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه، او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منلو روحیه وه. د دې تر څنګ سربېره پر دې چې مادي انګېزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو یو پر پنځمه برخه اسلامي دولت او څلور پر پنځمه برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غوښتنې او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډېر ناراضه وه، نو دوی دغه شعارونه ډېر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړه تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودی چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میمنې اجر رسکون کو هیله دا چې راغو جوړ به یاست وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسر خرنی شی بور سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده، د چې مخکې د افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدينن به په همدغه لوست کې مشو تاثیر باندې پوسو. نور از خپل درس په لوي چې لمړني موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدي. د شپږمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنۍ شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلود. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانو چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاڅونونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بالاخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حملې شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان زیاسو. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنی زیات جګړې دلته منځ سره راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو اکراکه یو تربل ورسې باندې د دې کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتسنونه وسول چې په دغه پاتسنونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیرې سختې او کلکې جګړې مې استراغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شار نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبدالله انصاری زوی و د په وزیرستان په کاچیګرم کې زیږیدلی دی چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خوا څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایل ترمنځ بې اتفاقي منځ ته راغله او دغه بې اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیول بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو. دغه پاڅون یا خوځښت بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند شول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندې کې بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشي کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شوه بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په اتاویه میلادی کال کې سلوی زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردول کې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دښمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 14مه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سویل اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1909 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکې کېښودې په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 13مه میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمدشاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمدشاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدله. نو ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زده احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت. د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نورزې دوام وکړي. په دغه نورزو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پاچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې سورشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو وجه د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړ. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان عبدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور و چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1908 میلادي کال کې په هرات کې زیږیدلی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه دا و چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او دریمه موخه د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړه کړه. او احمدشاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي، په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات جوړ کړل. احمدشاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښ، اداري اصلاحات او تر څنګ یې فوجي سفرونه دومره مصرف کړي وو چې د ونسوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو ته احمدشاه بابا فوجي سوقیاتو ته. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. د احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیلې سیمې بیرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا دی د خلکو د هرکلي سره مخامخ سو. د پنجاب والي د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدراعظم قمر الدین د ډېرو خواوو سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې بیا د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1940 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپه سالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخوا د اخیرنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د آمو سیند چې هغه د آمو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمدشاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمدشاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو بلسه.
آزادی ملما
احمد شیبریم هر کله مو کوم په ازادي میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو نن د وی سندرغاړي لې وی سندرې سره چې هم له غوښو سره آشنا ده هم ناشنا تاسو آشنا کو هنرمند آسی مهربی دا سندره بللې ده سجانی ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شی ده یعنی تاسو غوښتل چې یو نوښت وکړي
بله رښتیا هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نوښت وکم او دا سندره چې ده کوم پامې د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزده کې تا شپه چې په خیدل چې دا شوځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل سندري به ویلې به چې شپه چې په خیدل واځي خبره ده چې وستړي کېدل یو شاخ هم ستړي کېدی بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش مثلا دا شیان راخسل دا چې به خوړل شپه به ښه په خاص ولا تقریبا تر دولس بجو یا وی بجې شاوخوا تر دولس بجو به واغوشتل د وی بجې شاوخوا به سو به دغه وخت کې د نیمې شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته دغه سروکو کوم ویل سی وی د چینی مش پاس و یا لا کاروان باریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړې دور خو د ناس خندار دینا نیمش پاس و
دغه اتان چې دی دغه سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوځو اتان دی او دغه اتان ما ډیر دوستان ته په سلا دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هیل رانه کوله چې دغه اتان لطفان ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان لپاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجیناله موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړه کړې ده دا ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه مې تکراری سندرې ویلې دي
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندرې اتن دی دا ویډیو مو څنګه ترلاسه کړې ده دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزو به لنیم شپې وروسته سندرې بللې
بالکل بالکل خو بس نو موږ خو په تیره بیا چې په بهر کې یو دغه امکانات ډیر کم لرو او ما خپله دغه امکان ډیر کم درلود اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2015 په جنوري کې مکمله ختم وه اوډیو یې په اصطلاح او دغه ویډیو ته زه منتظره وم موږ ډیر کوشش وکړي چې دیتا سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکړي خو بیرته هغه کس پښیمانه شو سپانسر هم دسې دي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په اصطلاح سپانسروي نه نو هغه چې هر څوک زما بیچاره په اصطلاح دغه موسیقي وګوري ولا د خو ډیره پخه سندرغاړې ده یعنی پخه د سمسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه پېژن فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه ده په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی دغه خپل دغه سپانسران چې دوی ډیره هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته فیصله بودیجه ورکړي یا سپانسر کړي. خو دغه څه زه نه لرم، خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګرې راته وویل چې دا سندره اوس کله راوځي. دا خو ډېره ښکلې ده، هغې واورېدله، بې انتها ښکلې ده، او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګرې، بیا زه ورسره وږغېدم، بیا دوی دغه اتم دا د نایب نو اتم راته برابر کړي. نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سب څه وي هېڅکله به ښځه ونه ویني چې اتان یې کړی. کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلي همیشه یا د ودو سره اخیستل سوي دي یا د بعضې محفلونو سه چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي، مګم هېڅکله د ښځو اتان نه دی ښکاره سوی په دې خاطر چې ښځې نه دي همده، او یا هم دا چې محدودیتونه دي. په تېره بیا وطن میشتي ښځې، نو دې ته بېخي یو بل ډول اتان کېږي. هغه اتان چې ما لیدلی دي هغه د دریې په واسطه کېږي.
وبخښي، اوس ما همدغه پوښتنې په ذهن کې راوګرځېده. دغه اتان هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بېله خبره ده، لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډېر دی او کنه؟ یو څه سره ورته دي د اتنونه،
یو څه سره ورته دي، ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پوهېږم د دغه سیمې خلک چې دي، دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډېرې سره نږدې دي، او د دې لپاره دا ډېره عادي خبره وا. او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې، مثلا پښه مخته که پښه شاته که دغه سې کمپوز دغه سې هر شی خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح.
خیر، بیا خو اتنونه هم ډېر دي. اوس یو وخت یوه څېړنه سوې وه په هغې کې ویل سوي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتنونه تر اوسه پورې ثبت سوي دي.
بالکل بالکل. نو خبره دغه ده چې د دوی د پاره دغه اتنونه که څه هم ده، ما د نارینه وو څخه په کندهار په سیمه کې موږ په شادیو کې نارینه هم اورېدل چې دوی به موسیقي او سندرې د دریې سره کولې، خو هغې نارینه وو بېخي نورې سندرې او نور دغه اتنونه بلله یا ویله، او بیا موږ سره یو بل مو سره اورېدل. خو د ښځو اتن هغه اتن چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي، او څو ډوله دي، لوی اتان دي، مثلا د نیمې شپې اتان دي، د مابین اتان دي، د هر یوې جلا جلا دي. او دغه ښځې دغه د زموږ د سیمې ښځې، که ووایم چې لوی کندهار او بیا د سرحد بله غاړه چې راواخلي، دوی تقریبا ټول دغه اتنونه دوی کوي، او دا ډولونه بېخي ما چې وم خپلې لیدلي دې ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقي نورې سندرې پکې راځي، هغه خو بېخي جلا موضوع ده. دا یوازې د اتن په باب زه ویلی سم.
د
دوی دپاره دغه بخښنه غواړم، د دوی دپاره فکر کوم دغه اشناولې دا سندرې حتمانې اورېدلې دي، او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې وله په اصطلاح دا مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پوړ کې چې درې پوړو بیا دا چیزېږي. نو د دې غوږونه ورسره اشنا وله، خو دا هغه ملي اتان نه دی چې موږ تسې پېژنو، یا مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي، دا د دریې اتان دی اصلا.
او د دې سندرې د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاری کړې ده؟
دا دریا چې ده، مثلا دغه دریا موږ په ډېر مشکل سره پیدا کړل. اول مو د وطن سره په یو چا باندې وژغوله، بیا ما هغه دلته راوړه، ځکه دا زما موسیقي چې ده ټوله ارنج شوې ده. نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله، پر دې باندې تقریبا یو دوې میاشتې خو تېرې شوې چې دغه ریتم یې کټ مټ هغه سې واخو. نو دا بیا موږ بالاخره وموندله، هغه هم داسې مو نه ده موندلی چې موږ به ووایي. اول مو دغه د دریې شرنګ چې دریې هم څو ډوله دي، ایرانیان هم لري، مثلا ترکان هم لري، موږ افغانان هم لرو. بیا زموږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي، زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي. دا هرې منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري. نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینم کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا دا شرنګ یا دا ترنګ دا مو بیا په ایرانی کې پیدا کړي. خو دول اغریت مو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداری دی بیا د غزمر در لوی کندهار د سیمې دی درې خود دغه خو یو ډول دی په ویسه
خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو دا سندره اوري نو یو څو دقیقې غوږ ورته نیسي دې ته پام نه دسي د یوې سندرې د سب له خاطره هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انداس احساس نه کوي سي اوریدونکو په دغه شانو نه دی خبر
نه اصلا اوریدونکو اکثر وخت قضاوت کوي که څه هم هغه اوریدونکو یا لیدونکو چې ما ته کومنتونه کړی دي ښکلي کومنتونه کړی دي یعنی هیڅ یو بله تعریف او توصیف کم دسی نقدی حتی ندی یعنی منفی نقدی ندی کاری مثبت نقد بولتو هم چی کاری دی و بیا هم دوی یعنی دوی چند پا دی پوسی اول دقا سندری چی دی در طول موت یوازی که وو چی دی داری سر آوری دلی دی کل چی اتان و آوری در درین پارا و چی دی چی سرو که در آزا در لیلا یار لیلا پا مالداری باری جیولارا
بدلی موتا
دوی ته بیا هغه ساز ورسره وي زما هغه انګلیسي یا نه پوهېږم عامه اصطلاح چې په غرب کښې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونته مونیکا ورته وایي المانیان فکر کوم نه پوهېږم چې په انګریزي څه ورته وایي په هر صورت بیا چې د غتن درېیم پړاو ته ولاړ سي هغه ډېر مست سي بیا په دغه وخت کې دوی دغه ساز هم ورسره وایي یوه یا دوې ښځې د په خوله کښې ساز هم نیولی په لاس کښې دوي دا وایي نو پرته له دې دا تن بیخي وچ دی د درې سره ویل کېږي او دې ته موسیقي پیدا کړه بیا اما یو شی تکراري پکښې واچوي هغه زموږ یوه میلوډي چې ده چې مستې لونګینې وی لالی رابوله او بیا وی لالی رابوله او بیا یې مه پرېږده چې ځینه په دې میلوډي کښې زموږ ډېرې اتلیزې سندرې ویل شوي دي او ډېر د خلکو خوښېږي په یوه ځای کښې مې دغه سمبولیکه ور واچوله دغه نغمه
دلته دا سندره ما مخکې تاسو ته ویل چې ستاسو له نورو سندرو سره سي مثلا له هغه سرګي چې له تاسو سره ګیتار ژغیي له هغوی سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو ستاسو دا د اتن سندره اورېدلې ده چې څرنګه دوی ته خوند ورکوي او که نه
بالکل اورېدلې زه ملګري لرم او څه موده مخکې یو په یو ډېره معتبره مجله کښې پر ما باندې یو څه ولیکل سوله زه هېڅ خبره نه وم زه چې کار ته ولاړم ماته ډېرو معلمانو وویل چې مجله کښې ته ولیدلې ډېر خوشحاله وله او ډېر تشویق یې کلم نو بیا ټولو واضح خبر راغې چې نه وه خبر زما ملګري نه وه صرف زما همکاران وه یا شناخته خلک و بیا هغې هم ډېر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حد اقل خپله د دې شاهدان واوسو نو هغوی هم ډېره خوښه که هغوی په دې نه پوهېدله اکثریت یې دا یوه خبره به زه اضافي وکړم ستاسو د پوښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډېر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د شته د ژغ د شته د کار ټول د شته د وطن ځوانان متکړي دوی یعنی تر افغانانو لا ډیره مثبته واخستله او زه په دې خوشاله سم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شته د نیستۍ سره بالکل بالکل خو ځوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار را سره وکړي
دلته وبخشي اسی جانې ما دا پښتنه کول اوس دا سرګید لاغه سره دا گیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د لغ غربي موسیقي سره آشنا دي دلته د موسیقي زه په موسیقي نه پېښم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی د دې په غوږو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلید د دې ساتنګ سندرې په واره کې
اتم سندر ډیره خوښه کړم مالته کومینټم په یوټیوب کې راته پلی شي هغه ما سره چې آشنا شوی دی دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راوروسته بیا په دادرک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندر اټیرن ویلې د کاچیرن متلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزو کی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر که مشهور است او دا خلقو دیر خوش که نو دا دیسی صدی چی دا زنور وزیفه دا چی موش دا دیسی پا یو شکل سر عام کو چی دیر سالمه یا دا دی پا غجوم خوش و لگیجی اقا شون رو در لزی اقا یو خوزما ملگره دی بلت ما هم کار دی بلت ما سر کار دی کمپوزونه را سر جو کلی دیگات نو اقا خو می خود تشویقی اقا چان چا خبر اولار چا تا خپل رندان نور شکلش کاری
نه نه خوب یاده هم مهمه ده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپل
ونه کزر شیا و ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپل سندرې ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لیږم او هغه چاته لیږم چې پوهیږم چې په دې شاله گیږي په دې خاطر زه بيخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مختورم زوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چوو خلک باید خپل په هنر پوسي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچو موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره ځنه او بخښه د ساسو له همدغه نظر سره ځینې کسان دا مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل شته چې خلکو ته خپل هنر څوک ورسوي نو باید خپل هم هڅې وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بېلې هم د خلکو تر غوږونو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل بس پښتنه مو وکړه او ځواب مو کړه ډېره مننه
نه هیله کوم هیله کوم او رښتیا وبخشئ تاسو یو لایوه سندرې لپاره مې اخه کړی و اعلان کړی و سه هغه سندره څوک واوري هغه کومه سندره وه
هغه د بني فریاد سندره وه
ګرات وبخشئ ټول توري دلمرو پشانی او وبراکړي د سپوږمۍ لچینو جامی می جوڑی دہری رو شبنم شنڈ ترنگ دمر جان دستور گتور می بی دیو زروش پو لاست باہو دہالی شور دگنگرو دجنتی سندرو
ما واقعان 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 دہر ملگری سا د هری ملګری سره د هیلو کچیدا سندر ډیر خبره کوي لطفا
ځکه هغه و هم باد کړی دی ځکه هغه
د دې حدود پر ضد زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل چې دا سندر خبره سي نه دی هنري اړخ له پلوه
دواړه تاسو دې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم ابدام شای اضافي خو باید وې کړم باید خلک یو اوري څوک چې ما اوري باید پدې پوسی موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته چولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادوم مثلا که تاسو پام وکړئ صحیح د ټپې کاکړی غاړی یا مثلا د اتن ناری یا نه پوهېږم د دو بیتی و نه پوهېږم چار بیتی و دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دی. اما دا د سوو سوو کالو مخکې دی، دا باید وساتو. خو د نن شاعران یې ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګري دي اکثریت، یې د ټول سره زه اړیکه لرم. یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ ځکه دوی شاعران دي، د دوی ژبه شاعري سوې ده، د دوی ژبه بدله سوې ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبې ته نوې ژبې ته تخنیکي ژبې ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو او د نوې ټکنالوژي یا د نوې تکامل څخه باید ګټه واخلو، ځان ورسره سم کړو. نو دغه شعري ادبیات یا نه پوهېږم په فرهنګ کې باید شعري ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ږدو. زه ولې تکراري شیان نه وایم د فرهنګ د نوم تر لاندې یا د دود د نوم تر لاندې یا د کلیوالي د نوم تر لاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کوي، نور شا کړی ده، ورته شا یې ورته کړی ده. او موږ مثلا زه ته یو، زه ته په شاژي ژبه غږېږو، زه ته په کلیواله لهجه نه غږېږو. هدا اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاژي ژبه وغږېږو، ځکه ادبیات هم پر مخ ځي. نو چې ادبیات پر مخ ولاړه، خو شاعري موږ په دغه وخت د مثلا د دغه ښځو دغه ستونزې چې دي، دغه مشکلات چې دوی لري، دغه د بلې فریاد، دا خو د بس وخت دی. هغه تاریخ خو تیر شو، هغه کوم پرې شوی په سوریا راسپات شو، هغه ته خو کار کوو. اما دغه ښځې چې اوس دومره ډېرې شاعران موږ لرو، دغه خو هم باید یادې شي، دا خو باید پاتې نه شي، د دې ژبه هم باید وکارول شي. او دوی ټول شاعران
البته دوی خوشایسته
نه راځي.
نه نه، خو دا خو هغه تجربې دوی هغه څه احساس کړي نه دي لکه پخوانیو څه احساس کړي دي. یو چا څه ګودر نه یې لیدلی، نه یې احساس کړی، نو څرنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو دا خبره په ځای ده. خو په ورته وخت کې یو غټه ستونزه دا هم ده چې هنرمندان او هنرمندان کم لرو، کنی شعرونه ډېر
سندرغاړي لرو، اما هنرمندان کم لرو.
کم لرو، دا مشکل.
سندرغاړي بیخي ډېر لرو، بیخي ډېر لرو سندرغاړي. ما به تاسو ته ویلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل شوی سندرغاړي یو څوک چې ښایسته یا ښکلې یا فیصله په خلکو خوږ لګېدلې ږغ لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا پلکوي. هغه ته هنرمند وایي، لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلی شو مثلا، یا په نورو هنرونو
کې.
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي، موږ هغه ته هنرمند نه شو ویلی. یا تکراري سندرې وایي، یا کافي سندرې وایي، موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي.
بلکل.
او هنرمند هغه د خپل یو څه لري.
بالکل. تاسو که تاسو د نقاشۍ یا نه پوهېږم د رسامۍ په اړه په اصطلاح خبر واوسئ، حتمن به یاست، او یا مطالعه ولرئ. ډېر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړې ده، د هغه په پله باندې یو بل چا رسامي کړې ده، یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګردي و. اما هغه د پیکاسو پسترګه نور ته کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړې ده، هغوی خپل ارزښت لري. صحیح
ده، دا خو بېخي واضح ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانخلی، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسته.
بالکل، دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخې پښتنه وکړه او جواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی؟ او کچیری سندری بازاري چې دا خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرم، چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند لپاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند لپاره هغوی د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، پدغه سطح یا پدغه کچه یا پدغه اندازه چی دی که دخل کو خوش سو مهربانی زدادی تولید کوما خواری کوما زمت باشتم که نخوشی جی بیخی جلا ده سبکون جلا دی زغوارم حتی که هغه کلیوالی هغه دغه نوې سندره چې په اصلاح دا کمپوز هیچ چا نه دی اورېدلی هیچ چا حتی د کندهار د ښار خلکو دا په دې نه و بلد. پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره هغې ویلې ول دا موږ د ښار خلکو نه دي ویلي. نو دغه څه هم چې دي دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیچ چا نه وکړي او بل دا د شوځ مال دی
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډیره مننه آسیا جان مهرابی تاسو د نورو سندرو په هیله.
ډیره مننه.